ساعت لس بجی شوی دازاری راڈیوی وی بلی خبرونی تا موزه اسمت ساروان هر کلی کم پا دی خبرونی که اوری چه ده افغانستان ده ولس مشه ده انتخاباتو دوارو کاندیدانو لیو بل سره کتلی دیم د افغانستان حکومت امریکا او د غرض ملګرو ملتو په کابل کې د نړیوالو ځواکونو باندې پرونی حمله غندلې ده. د دې او ځینو نورو راپورونو تر څنګ دوه اونیز پروګرامونه لرو. کور کلی او د ګوډې اچار خو لومړی توجه وکړئ د دې ساعت خبرونو ته چې صفي الله ستانکزی وړاندې کوي.
السلام علیکم. د خبرونو سره ټکی په کابل کې د امریکا سفارت او د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي په پرونی حمله کې د امریکایي لوړ پوړي جنرال وژنه غندرې. د جمهوري ریاست دواړو کاندیدانو پرون ماښام ناوخته له یو بل سره کتلي چې ویل کېږي ډیری د رایو تفتیش په پروسه کې د شفافیت پر څرنګوالي بحث کړی دی. دفاع وزارت وایي په تیرو 24 ساعتونو کې د افغان پوځیانو په تصفیه عملیاتو کې 15 وسله وال مخالفان وژل شوي دي. او سعودي عربستان لبنان ته $1 میلیارد ورکړي چې د سوریې د پولې په اوږدو کې د اسلامي سخت دریځو پر ضد پر جګړې ولګوي. د افغانستان خبرونه په کابل کې د امریکا سفارت او د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي په پرونی حمله کې د یو امریکایي لوړ پوړي جنرال وژنه په کلکه غندلې ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازيان کوبیش دی وی اعلامیه په خبرولو ویلي دا یو تراژیدي ده او زیاتوي چې نړیوال ځواکونه په افغانستان کې د امنیت تامینولو لپاره یو مهم رول لوبوي. د غرض د امریکا سفارت هم د کابل په پوځي اکاډمۍ کې د افغان سرتیري لخوا د یو لوړ پوړي امریکایي جنرال وژل کېدل غندلې او د دې پیښې لټکانو سره خواخوږي ښودلې ده. وړاندې د امریکا دفاع وزارت ویان جان کیربی په یو خبري غونډه کې منلي و چې تورن جنرال هارولد ګرین په تیرو 14 کلونو کې تر ټولو لوړ رتبه امریکایي پوځي و چې په افغانستان کې وژل شو.
If not the certainly one of the highest ranking
they were da pakara da september da nahmi pe raisi zmung tor tolo lwar rad ba kaso che wajal shwayde په پرونی حمله کې دریو افغان سرتیرو په ګډون 15 نور کسان ټپین شوي چې یو یې جرمنی جنرال هم پکې دی. برید پرون د کابل په لویدیځ کې په یو پوځي اکاډمۍ کې داسې مهال وشو چې داسې مهال د یو افغان سرتیري لخوا وشو چې یو شمېر لوړ پوړو بهرنیو روزونکو د دغې اکاډمۍ لیدنه کوله. د افغانستان د جمهوري ریاست دوو کاندیدانو پرون ماښام ناوخته له یو بل سره کتلي دي. د اشرف غني احمدزي او عبدالله ترمنز په دوه خبرو کې د رایو د تفتیش په پروسه کې د شفافیت پر څرنګوالي خبري شوي. په کابل کې د امریکا سفارت پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې دواړو کاندیدانو د رایو د تفتیش پروسه پر چټکتیا ټینګار کړی او هیله یې ښودلې چې دا بهیر په بریالیتوب سره بشپړ شي. عبدالله هم پر خپل ټویټر پاڼې لیکلي چې له اشرف غني احمدزي سره د لیدو پر مهال د رایو پر دقیق تفتیش ټینګار کړی. په همدې حال کې د اشرف غني احمدزي د ټیم یو ویان صدیق پتمن د رادیو ته په خبرو کې دوه کاندیدانو لیدنه او خبري مثبت وګڼلې. وی ویل چې ټاکل شوی دوه مشران د سیاسي او تخنیکی توافقاتو په هدف خپل ملاقاتونه ته دوام ورکړي. د انتخاباتو کمیسیون د تازه معلوماتو پر بنسټ نن د رایو تفتیش د سهار 9 بجو څخه پیل شوې ده. د دفاع وزارت وایي په تیرو 24 ساعتونو کې د افغان پوځیانو په تصفیوي عملیاتو کې 15 وسله وال مخالفین وژل شوي او یو 10 نور ټپیان دي. د وزارت مطبوعاتي دفتر نن په یو اعلامیه کې ویلي چې د عملیات په نهرات، ننګرهار او هلمند ولایتونو کې د امنیت د ښه ټینګښت په هدف شوی. له بلې خوا د کندوز امنیتي چارواکي وایي امنیتي ځواکونو په ګلټپې سیمه کې تیر ماښام تصفیوي عملیات کړي چې په نتیجه کې 8 وسله وال وژل شوي او 3 نور ټپیان دي. وسله والو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د کونړ امنیتي چارواکي وایي تیر شپه د ډیورند کرښې له هغې غاړې د دغه ولایت پر سرحدي ولسوالۍ 115 راکټي حملې شوي. د کونړ امنی قومندان عبدالحبیب سیدخیل ازادي راډیو ته وویل دا راکټي حملې پر شیګل او دانګام ولسوالۍ شوي خو چاته پکې مرګ ژوبله نه ده اوښتې. پاکستان له تیرو څه باندې 4 کلونو راهیسې د کونړ پر سرحدي ولسوالۍ راکټي حملې کوي چې لسګونه کسان مړه او ټپیان شوي او سلګونه نور هم له خپلو سیمو کډه شوي دي. د هم په کابل کې د جنوب بهرنی اثر پوړندې دي. افغانیو پیربیا یو امریکایي ډالر شپږ 50 افغانۍ 55 پوله، یو یورو 50 افغانۍ 50 پوله، یو انګلیسي پاوند 49 افغانۍ 40 پوله، یو سعودي ریال 15 افغانۍ 15 پوله، زر ایراني تومان 13 افغانۍ 10 پوله او زر پاکستانی کلدارې 502 افغانۍ. بیا هم خرابلی د اسرائیل او فلسطین پلاوی قاهره ته رسیدلی چې په غزې ترنګ کې د اوربند پر ټینګې دوه خبري وکړي. په فلسطینی پلاوی کې د حماس او جهاد اسلامي ډلې غړي شامل دي. فلسطینی لورې په غزې ترنګ کې د یو اوږد مهالي اوربند نافذې دوه غوښتنه کوي. پرون رسل هغه چې د اسرائیل پوځیان له غزې ترنګ ووتل یو درې ورځې نه اوربند هم پیل شو. د اسرائیل او فلسطین پر فلسطین د پر غزې ترنګې د اسرائیل په نهشتو ورځنیو حملو کې 1015 فلسطینی او 18 اسرائیلیان وژل شوي چې ډیری یې عسکر دي. سعودي عربستان لبنان ته 1 میلیارد ډالر ورکړي چې د سوریې د پولي په اوږدو کې د اسلامي سخت دریځو پر ضد پر جګړې ولګوي. دا خبره نن د لبنان پخوانی صدر اعظم سعد حریری وکړه. نوموړی د سعودي د شرایطو پر اړه د خبرو لپاره جدي ته تللی دی. حریری وویل د سعودي عربستان پاچا ملک عبدالله دا پیسې د دې لپاره ورکړي چې د لبنان د پوځ توان او وړتیا زیاته شي او د لبنان امنیت وساتي. جاپان نن د هیروشیما 19مه کالیزه لمانځي. په دې مناسبت د هیروشیما ښاروال کازومی میتسوی د سولې په پارک کې په یو غونډه کې د امریکا ولسمشر براک اوباما او د نړۍ له نورو مشرانو وغوښتل چې هیروشیما ته ورشي او د اټوم بم په وجه پېښ شوی زیان له نږدې وویني. هغه ځای ته نږدې چې په 1945 میلادي کال کې اټوم بم پرې غورځول شوی و، شاوخوا 15000 تنه راټول شول. پر هیروشیما په اټومي حمله کې 1000 تنه ووژل شول. د جاپان صدر اعظم شینزو ابي وویل جاپان چې یوازینی هیواد دی چې اټومي حمله پرې شوې، دنده لري چې د اټومي وسلو د محدودېدو لپاره هلې ځلې وکړي. د ملګرو ملتونو د کډوالو چارو اداره وایي د یوکرین په ختیځ کې د وروستیو کړکیچونو له کبله 215,000 کسان له خپلو کورونو څخه وتلي دي. د یو این ایچ سی آر د اروپایي څانګې مدیر وینسنت کوچتل ویلي د یوکرین سیمه ییزو چارواکو تر اوسه شاوخوا 112,000 کسان راجستر کړي چې د یوکرین له ختیځ څخه دغه هیواد نورو برخو ته کډه شوي دي. هغه ویل د جون له لومړیو څخه تر اګست پورې د هغو کسانو شمېر چې د یوکرین په ختیځ کې د بیلتون غوښتونکو تر کنټرول لاندې لوهانسک او دونیتس سیمو څخه او تللی دي. له 2600 څخه 1,200 کسانو ته لوړ شوی. یو ان ایچ سی آر د روسیې چارواکو له قوله وایي د روان کال له پیله 130,000 یوکرینیان روسیې ته تللي دي. کوچتل په جنیوا کې خبري غونډې ته وویل چې د روسیې چارواکو دا شمېره ورته د منلو ده.
We estimate according to the Russian authorities
موږ د روسي چارواکو له قوله دا اټکل کوو او باور لرو چې دا شمیره سمه ده چې شاوخوا 130,000 یوکرینیان د روان کال له پایله د روسي لوري ته اوښتي دي. یو ان سی آر وایي شاوخوا 80% یوکرینیان د روسیې پر سرحدي سیمو کې ژوند کوي او یو شمېر نور دغه هیواد په نورو برخو کې له خپلو دوستانو او خپلوانو سره اوسیږي. په همدې حال کې په ملګرو ملتونو کې د روسیې استازي ویتالی چورکین پرون د ملګرو ملتونو پر امنیت شورا غږ وکړ چې د یوکرین د کړکیچ په اړه یو بیړنۍ غونډه جوړ کړي. دا د سیمې او نړۍ مهم خبرونه له ملتیا مو مننه.
ساعت لس بجی او ات دقیقې شوې. تاسې زموږ غږ آزادي رادیو څخه اورئ. د آزادي رادیو د دې خپرونې په دوام کې واورئ. د امریکا دفاع وزارت وایي چې په کابل کې د یو امریکایي جنرال د وژل کېدو پر قضیې له افغان چارواکو سره په ګډه تحقیقات کوي. د ولسمشر د کاندید اشرف غني د انتخاباتي ټیم ویاند وایي د عبدالله ملګرو ملتو وروستۍ موافقه دوی ته د منلو نه ده.
د نوو نظریاتو منلو ته حاضر ځکه نه یو چې د دوی 5 توافقات منل کېږي به موږ نور 5 ورکو او دا لړۍ به دوام کوي.
په دې اړه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له مرستیال سره غږیدلی یو.
یو پیشنهادي طرح ملل متحد یوناما دفتر رسما کمیسیون ته یو مکتوب په ذریعه راولېږي. دغه پیشنهادي طرحه د دواړو ستادونو د رهبرانو سره شریکه شوې او هغوی خپله موافقه پرې ښودلې.
په هلمند کې سرحدي پولیس ترفیع غواړي. د دې او ځینو نورو راپورونو ترڅنګ په 19 پروګرامونه لرو. کور کلی او د ګوړې اچار. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت تایید کړ چې تورن جنرال هارالد گرین پرون په کابل کې د یو افغان لوري وشل شوی دی. دا له 2001 میلادي کال راهیسې تر ټولو جګپوړی امریکایي جنرال دی چې په افغانستان کې وژل کیږي. پینټاګون وایي برید کوونکی یو افغان عسکر و. په دې حمله کې د یو جرمني جنرال په ګډون 15 نور بهرني سرتیري ټپیان شوي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي او د امریکا سفارت د اعلامیو په خبرولو سره دا یو تراژیدي بللې ده. د افغانستان ولسمشر احمد کرزي هم دا پیشه په کلکه غندلې ده. د دې موضوع په اړه نور تفصیل فریبا ظاهر وړاندې کوي.
د امریکا د دفاع وزارت وای تورن جنرال هارلد گرین د امریکا هغه تر ټولو لوړ پوړی مقام دی چې له 2001 کال راهیسې په افغانستان کې وژل شوی دی. پر نوموړي پرون د کابل په یوې پوځي اکاډمۍ کې د یوه پوځي یونیفارم لرونکي لخوا برید وسو. د پینټاګون ویان جان کربای ویلي چې برید کوونکی یو افغان سرتېری و چې پخپله هم تر برید وروسته وژل شوی دی. نوموړي پرون په ورجینیا کې بې خبري غونډې ته وویل چې په دې اړه پلټنې کېږي.
The incident will be jointly investigated by Afghan.
دوی دا پیشه به د افغان وای صف چارواکو له لوري په ګډه پلټل کیږي او تحقیقات هم د اوس پیل سوی دي. موږ د دې وضعیت په اړه تر هر ډول ګمان وړاندې دي تر ټیا لرو چې دغه تحقیقات دوام وکړي. راپورونه وايي په دې پیشه کې 15 نور کسان ټپیان سوي چې د پینټاګون په خبره په ټپیانو کې هم امریکایي سرتیری شته. دغه راز د جرمني پاوز ویلي چې یو آلماني جنرال په دې پیشه کې ټپي سوی دی خو وايي روغتي حالت ډیر خراب نه دی. د ناتو افسران په روند کابل د قرغې په کم کې د پوځي اکاډمۍ لیدو ته ورغلي و چې د یو افغان پوځي یونیفارم لرونکي کس لخوا بریتور توربندي وسو. د افغانستان د دفاع وزارت ویان جنرال ظاهر ازمی له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا تایید کړه چې په ټپیانو کې درې تنه افغان سرتیری هم شته. دی وایي یوه کس د ملي اردو په جامه کې ډزې کړې دي. څو تنه یې ټپیان کړي چې درې د ملي اردو غړي دي. په همدې حال کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي یان کوبیش په یوې لمې کې ویلي چې نړیوال ځواکونه په افغانستان کې د امنیت تامینولو لپاره یو مهم رول لوبوي او د دغه هېواد د ښې راتلونکي او ثبات لپاره افغانانو ته مهمې روزنې ورکوي. په کابل کې د امریکې سفارت هم دغه پیښه غندلې ده. افغان ولسمشر حامد کرزي تر پیښې وروسته د اعلامیې په خپرولو سره د برید په سختو الفاظو غندلی دی او هغه یې د داسې کسانو کار بللی چې د ده په وینا نه غواړي افغانستان پیاوړي بنسټونه ولري. د طالبانو لخوا په یوه اعلامیه کې د دغه افغان سرتیری او هم د یوه بل پولیس افسر ستاینه سوي چې په پکتیا ولایت کې یې ورته برید کړی دی خو د طالبانو ویاند د بریدونو مسؤلیت نه دی اخیستی. په روان میلادي کال کې د افغان ځواکونو له لیکو پر بهرنیو ځواکونو حملې یو څه کمې وې خو په 2013 میلادي کال کې لس داسې حملې سوي چې په نتیجه کې 14 بهرني اسکر وژل شوي دي.
ازادي راډیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
د اشرف غنی احمدزی انتخاباتي ټیم وایي هغه وروستۍ موافقه چې د اصلاحاتو او همپالنې ټیم او په کابل کې د یونما دفتر ترمنځ د رایو د تفتیش په اړه وشوه د منلو نه ده. د تحول او دوام ټیم یو ویندوی صدیق پتمن ازادي راډیو ته وویل د یونما دفتر هغه کړنلاره چې د ټولو خواوو په صلاح د رایو د تفتیش د څرنګوالي په اړه د انتخاباتو کمیسیون ته وړاندې کړې وه وروستۍ ده او د هیز ډول بدلون ځای پکې نشته. دا څرګندونې داسې وخت کیږي چې یونما د یکشنبې په ورځ اعلان وکړ چې پر 15 اختلافي مواردو د عبدالله عبدالله په مشرۍ د اصلاحاتو او همپالنې ټیم سره یوې موافقې ته رسېدلی دی. د دې موضوع جزئیات فریبا ظاهر وړاندې کوي.
د اشرف غنی احمدزی د انتخاباتي ټیم یو ویاند ویلي چې د دوی د سیالې ډلې او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستو د همغږۍ ادارې یونما ترمنځ هیڅ ډول توافقات دوی ته د منلو نه دي. د اشرف غنی احمدزی په مشرۍ د تحول او تداوم ټیم یو ویاند صدیق پتمن ازادي راډیو ته ویل چې د دوی ټیم د یونما لخوا وروستي طرز عمل ته ژمن دي او تر هغه وروسته بدلونونه له دوی سره نه دي شریک شوي. ښاغلی پتمن زیاته کړه
دواړو ټیمونو خپل نظریات او پیشنهادات د ملګرو ملتونو دفتر ته سپارلي او هغوی دا تعویض اعلان کړل چې د هغې په اساس باید تفتیش داره او ابطال داره او یعنې ټوله پروسه د هغې طرزالعمل په اساس باندې پرمخ لاړه شي. تر هغې وروسته د اصلاحاتو او همګرایي ټیم چې ګډون نه دی کړی او په خپلو غوښتنو باندې ټینګار کوو دا په دوی او ملل متحد پورې اړه لري. من په دې باره کې خپل نظریات ورکړي دي او د نوو نظریاتو منلو ته حاضر ځکه نه یو چې د دوی 5 توافقات منل کېږي بیا به موږ نور 5 ورکوو او دا لړۍ به دوام کوي. بیا نو دغه تفتیش پروسه اساسا په بل شي باندې بدلیږي بیا نتیجه نه ورکوي.
صدیق پتمن وویل چې د ملګرو ملتونو او انتخاباتو د کمیسیون تر اعلان وروسته په دغه طرز عمل کې هیڅ بدلون نشي راتلای ځکه یو ځل ټول موافقه ورباندې کړې ده. د یونما دفتر د یکشنبې په ورځ اعلان وکړ چې د 15 اختلافي مواردو په اړه چې 12 او 14 ماده هم پکښې دي د عبدالله عبدالله له ټیم سره یوې موافقې ته رسیدلې دي. د اصلاحاتو او همپالنې ټیم د سرطان پر یو دیشمه پر دوو مادو چې یوه په رای پانو کې د یو شان ټیک مارک یا نشانی کولو موضوع، او بلې دا و چې د انتخاباتو له لومړي دور څخه تر دوهم پورې په یو محل کې د یو کاندید رای په شمیر کې څومره تفاوت راغلی دی، اختلاف درلود. له ډیرو هڅو سره سره ونتوانېدو چې په دې اړه د عبدالعبدالله د ټیم او هم د یونما دفتر غبرګون واخلو. د افغانستان د ولسمشر انتخاباتو د دوهم دور رایو د تفتیش پروسه چې څو ځلې د نظر د اختلافونو له کبله ځنډول سوې وه، د دواړو ټیمونو او په کابل کې د یونما دفتر ترمنځ تر توافق وروسته د دوشنبه په ورځ له سره پیل سوه.
دا پر اصل کې چې د رایو د تفتیش او ابطال د طرز العملونو یا کړنلارو په اړه تر اوسه پورې ولسمشر ته د دواړو کاندیدانو قناعت نه دی حاصل شوی چې ترمنځ اختلافات دغه بهیر ټکنۍ کړی دی. ویل شوي چې د تقلبي رایو د باطلېدو بهیر به د مشکوکو صندوقونو د تفتیش له مرحلې وروسته پیل شي، او په دې برخه کې زیات صلاحیت هم د ملګرو ملتو څارونکو ته ورکړل شوی دی. نوریاس نوري دا مسأله د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له مرستیال عبدالرحمن هوتکی سره په مرکه کې څېړلې او په سر کې پوښتنه کړې چې د رایو د تفتیش په تېره بیا د ابطال په اړه تر اوسه ځینې ابهامات شته. آیا د ټولو رایو د تفتیش له بشپړېدو وروسته به چې مشکوک صندوقونه په نشه کیږي د رایو د پاتلیدو پریکړه کیږي، او که د تفتیش له بهیر سره یو ځای کیږي؟ ښاغلی هوتکی په ځواب کې وویل،
لکه غواړم تبصره وکړو، په دې معنا چې د دوم دور انتخاباتو د پاره کمیسیون خپل معیارونه د تفتیش او ابطال د پاره تصویب کړي ول. کوم وخت چې دوم دور انتخاباتو شو، انتخابات هم یو اندازه د خپل اصلي لارې څخه بیل شو، او د یو محترم ستاد له خوا نه د تایید وړ نه و. برخلاف د ملل متحد میانجیګری اوکراین د یو ستاد له خوا نه ملل متحد نماینده تعین شو. بیا بحثونه پر دې باندې وشو چې د تفتیش پروسه او د ابطال د آرا او د پاره باید یو سل معیارونه نور هم د هغه معیارونو سره چې کمیسیون په خوا ته څوک کړی ده، یو سل نور معیارونه هم پکې ور زیات شي. خپله د ملل متحد مرکزي دفتر د نیویارک څخه انتخاباتي بخش مسؤول کابل ته راغی، تقریبا دوه هفتې پر دې باندې کار وکړ، او د دواړو ستادونو تخنیکي ټیمونو سره یې مشورې وکړلې. هغې په نتیجه کې یو پیشنهادي طرحه ملل متحد یوناما دفتر رسمن کمیسیون ته یو مکتوب په ذریعه راولېږه. په هغې مکتوب کې واضح هم لیکل شوي دي چې دغه پیشنهادي طرحه د دواړو ستادونو د رهبرانو سره شریکه شوې او هغوی خپله موافقه پرې ښودلې ده. بیا د ټاکنو خپلواک کمیسیون رهبرۍ دوه ورځې پر دې باندې بحث وکړو، بالاخره دی تصویب کړه. پس له دې چې دا تصویب شوه، نو تفتیش د آراو د کمیسیون له خوا نه شروع شو. نن رسما دوهمه ورځ ده، فعلا دا تفتیش روان ده. همزمان په یو ډیټابیس باندې هم زموږ تخنیکي ټیمونه کار کوي. په مجرد چې دغه ډیټابیس نوی ډیټابیس د دې لپاره کار تکمیل شي، پروسه دې ابطال د آراو مطابق د هغه فیصلې چې کمیسیون کړی ده مطابق د هغې فیصلې به پرمخ ځي.
هوتکی صاحب، د ملګرو ملتونو د چارواکو په حواله فرانس پرس خبری آژانس ویلي دي چې د رایو د ابطال نهایي فیصله د ملګرو ملتونو څارونکو کوي، آیا دا درسته ده؟
د رایو د ابطال نهایي فیصله د ټاکنو د خپلواک کمیسیون رهبري کوي. بین المللي څارونکو فقط د پروسې څخه نظارت کوي، او دغه ټول مسائل به د کمیسیون رهبری ته وړاندې کوي. د کمیسیون رهبری به د ټولو په حضور داش کې، یعنی د ملي او بین المللي ناظرونو په حضور داش کې، د میډیا په حضور داش کې، دواړو ستادونو د نمایندګانو په حضور داش کې، مطابق د هغه معیارونو سره تصویب کړي دي، مطابق د هغه به تصمیم نیسي. تصمیم نیون کوي دلته کمیسیون ده.
اوس چې دغه د انتخاباتو مسله له عادي مسیر څخه اوښتې ده، انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون رول چیرې دی؟ آیا وروسته له دې چې تاسو دغه وروستۍ نتیجه اعلانوي، بیا به وروسته د انتخاباتو د شکایتونو کمیسیون په دې اړه پریکړه کوي که څنګه؟
کاملا وخت چې کمیسیون خپله پروسه تکمیل کړي، د قانون په لحاظ دا پروسه محول کیږي د ټاکنو د شکایتونو رسیدلو کمیسیون ته. شکایتونو کمیسیون به هم خپلې پریکړې پرې کوي، بیرته راځي د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته، نهایي پایلې به د ټاکنو خپلواک کمیسیون اعلانوي.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مرستیال عبدالرحمن هوتکی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
او د ماښام له وو بجو د سهار تر وو بجو پوري د امریکا ژغ آشنا راډیو په همدې سپو او فریکانسونه اوریدای شي. اوس په ناجیه صاحب د کابل ورځپاڼو ته کتنه وکړي او درته ووایي چې څه لیکلي.
د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو د بیلابیلو موضوعاتو ترڅنګ بیا هم د انتخاباتو د دویم پړاو د رایو د تفتیش او د برتانیا د پاوز لوی درستیز د ورستیو سرګندونو په اړه لیکنې او تبصرې کړي. سرنوشت ورځپاڼې په خپل لومړي مخ کې لیکلي چې کاندیدان د ولس ارادې ته له درنوي پرته بل لار نه لري. په دې مطلب کې راغلي چې دواړه کاندیدان باید د تفتیش له بهیر څخه ملاتړ وکړي ترڅو ژر تر ژره بشپړ او خلک له نامعلوم وضعیت څخه وژغورل شي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې هم په خپل لومړي مخ کې په غټو ټکو سره لیکلي چې د رایو تفتیش باید د طرزالعمل له مخې په شلو ورځو کې بشپړ شي. په دې مطلب کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د ویان نور محمد نور په حواله لیکل شوي چې د رایو د باطلېدو او صندوقونو قرنطین کېدو په اړه لایحه بشپړه شوې او دا پروسه په نورمال ډول له کومې ستونزې پرته پر مخ ځي. د دولتي ورځپاڼې انیس په سر مقاله کې راغلي چې د رایو د تفتیش بهیر ځنډیدل د خلکو اقتصادي ژوند رستر بلی خرابوي او ټول کارونه په ټپه درېدلې. د سر مقالې لیکوال وړاندې لیکي د دواړو انتخاباتي ټیمونو استازي باید د افغانستان د اوسنیو حالاتو په پام کې نیولو سره پرې نږدي چې د رایو د تفتیش پروسه بیا وځنډول شي. د ملي ارمان ورځپاڼې د سر مقالې عنوان دی چې د انتخاباتو په بهیر کې ځنډ د هرې ورځې په تېرېدو سره د خلکو عادي ژوند خراب کړی. په مطلب کې راغلي چې د جمهوری ریاست کاندیدان باید د حالاتو ته د پای ټکی کېږدي. د هیواد دولتي ورځپاڼې د سرمقالې عنوان دی د برتانیا لپاره نه هېرېدونکی افغانستان. د سرمقالې د لیکوال په لیکنه د برتانیا لوی درستیز ویلي که افغانستان بیا د تروریستانو په ځالې بدل شو، برتانیا به خپل پوځیان یو ځلې بیا افغانستان ته واستوي. خو لیکوال وړاندیز کوي چې د برتانیې په څیر امریکا او د ناټو نور غړي هیوادونه باید پاکستان پرې نږدي چې د افغانستان لپاره اروپا کې یو ترهګري نوره هم پیاوړې کړي، بلکې هغوی باید پر پاکستان فشار زیات کړي چې له دې کار څخه لاس واخلي. او په پای کې ویسا ورځپاڼې لیکلي چې تر 2016 کال وروسته د برتانوي پوځیانو حضور ته اړتیا نه لیدل کېږي. د مطلب لیکوال لیکي چې افغانستان دا مهال یوازې اقتصادي، نظامي او د روزنې په برخو کې د بهرنیو هیوادونو مرستو ته اړتیا لري.
تاسیز مشغله ازادي رادیو څخه خبري. ازادي رادیو په منځني صفه 12/15 نیوی په ټول افغانستان کې اوریدای شي، خو که په کابل، کندهار، هرات، مزار شریف، خوست، کلات، گردیز او اسدآباد کې اس په اف ام 100.5 صفه یې واوري. په هلمند کې سرحدي پولیس شکایت کوي چې په تیرو 14 کلونو کې ترفی نه ده کړې. په هلمند کې د سرحدي پولیسو چارواکي وایي څو ځلې دا مسأله په کابل کې له جګپوړو چارواکو سره شریکه کړې ده، خو توجه ورته نه ده شوې. لسمی د ازادي رادیو خبريال الیاس دایی راپور راستولې.
په هلمند کې د سرحدي پولیسو افسران شکایت کوي چې په تیرو 14 کلونو کې یو ځل هم ترفی نه ده ترلاسه کړې. دوی ازادي رادیو ته وویل څو ځلې مسؤلینو د ترفیع اخیستلو لپاره د کورنیو چارو وزارت ته پیشنهادونه کړي دي، خو تر اوسه یو هم نه دی منل شوی. په هلمند کې د 1504 سرحدي زون د ارکان رئیس سمونیار اسحاق وایي د افسرانو ترفیع د کورنیو چارو وزارت له لوري د بست په اعتبار ورکول کیږي. دوی وایي که چیرې خالي بست وجود ونه لري یو افسر په شلو کلونو کې هم ترفیع نشي اخیستلی، چې دا مسله د سرحدي پولیسو په افسرانو کې د مایوسۍ سبب ګرځي.
بعضې مشکلات لرو په دغه ساحه کې د ترفیعاتو، یعنې په دې ډېر لس کاله کې چې زه دلته راغلی یم زموږ ساتنمن منصبدار هېڅ ترفیع نه ده کړې. چې په دې باره کې قومندان صاحب د زون ډېر کوشش کړی دی، هغه پیشنهادونه استولي دي مرکز ته، ولې نتیجه نه ده ورکړې؟ په دې باره کې هېڅ دا ستونزه شوې نه ده. په مرکز کې هم دغه د پېژندتون په مربوطه شعباتو کې د ترفیعاتو په شعباتو کې چې نه اجرا کېږي.
دوی وایي که څه هم څو واره په دې برخه کې پیشنهادونه استول سوي دي، خو د ترفیهګانو د نه ورکړي ستونزه د کورنیو چارو د وزارت د پېژندتونو په شعبه کې نه ده هواره سوې. سمونیار اسحاق وایي دا به د هغو افسرانو په حق کې جفا وي چې شپه ورځ د هلمند سره د ګاونډیو هیوادونو ګډې پولیس لري. په هلمند کې د 1400 سرحدي زون قمندان مل پاسوال سلطان محمود محمود هم د افسرانو د ترفیه د نه ورکړې مسله تاییدوي. د که څه هم د ترفیه د نه ورکړې دلیل په ډاګه نه کړ، خو وی ویل د سرحدي پولیسو عمومي ریاست له لوري د کورنیو چارو وزارت ته وړاندیزونه کړي دي، خو د پیژندتون په شعبه کې نه دي منل شوي.
کسای کې مې د خدمت شم تکمیل شوم، ما با امو زمان پیشنهاد ترفیه بالای زیاره با قماندانی عمومی قوای سرحدی کردیم که از طریق زوا با وزارت داخله رجعت داده شده.
د پولیسو د 1400 سرحدي زون افسران د هلمند ترڅنګ د نیمروز ولایت سره هم د ګاونډیو هیوادونو په خاص ډول ایران او پاکستان ګډ پولیس لري. دوی وایي په کافي وسلو سنبال دي، خو په سرحدي سیمو کې د تاسیساتو د نشټوالي ترڅنګ د ښې دندې د اجرا سره سره بیا هم ترفیهګان نه ورکول کیږي. د هلمند سرحدي پولیسو د کورنیو چارو د وزارت څخه د دوی د ترفیهګانو په برخه کې د جدي پاملرنې غوښتنه کوي.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
د افغانستان د امیر روغتیا وزیر وایي د ماشوم له زیږیدو وروسته په لومړنیو ساعتونو کې د مور په شیدو د ماشوم تغذیه د ماشومانو د مړینې اندازه 22% کمولی شي. سورایا دلیل پرون د مور په شیدو د ماشوم د تغذیه نړیوالې اونۍ په مناسبت یوې غونډې ته وویل چې په هیواد کې زرګونه ماشومان د مور په شیدو د نه تغذیه له امله جوان لا لاسور کوي. په عین حال کې د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې ماشوم ته د مور شیدې ورکول د سرطان ناروغي او د وینې د کمیدو په مخنیوي کې مرسته کوي. روغتیایي کارپوهان وایي هغه ماشومان ژر ناروغيږي چې په کافي اندازه ورته د مور شیدې نه رسیږي. سرطان، سابندي، د شکر ناروغي، غیر نورمال وده او داسې نورې ناروغي د ډاکټرانو په وینا هغه درنځونه دي چې ماشومانو ته د میندو د کافي اندازه شیدو د نه رسیدو له امله پیدا کیږي. زموږ همکار یوسف خان زدران د ماشومانو د داخله ناروغۍ له متخصص ډاکټر محمد زاهر رودوال سره مرکه کړې او ماشومانو ته د شیدو ورکولو غوره طریقې ترې پوښتلې.
ډاکټر صاحب رودوال، ځینې میندې دا فکر کوي چې د دوی شیدې کمې دي او دا ډېریدونکي نه دي، آیا دا وسوسه ده که رښتیا داسې څه پېښېږي؟
بعضې میندې فکر کوي چې دوی شیدې کمې دي. اصلا دا خپله فکر نه کوم چې صحیح، په دې خاطر باندې چې د مور د شیدو د زیاتېدلو پاکړه باندې عامل دا ده چې څومره د مور او د ماشوم ترمنځ اړیکې د مور او د ماشوم د تی په منځ کې چې سم اړیکې ولري او مکمل دغه د خپل د تی هغه تورې برخه چې د ماشوم په خوله باندې او ماشوم کولی شي چې دلته یو قناتونه دي چې دغه تخلیه کې کولای شي چې مور د مور شیدې نورم شیدې جوړ کړي، او کچیر دغه شیدې تخلیه نشي نو په فیدبک شکل باندې د خپل د فابریکی په شکل باندې د مور تی دغه لري حیثیت لري. نو کله چې مکمل شکل باندې د تخلیه نشي هغه وخت کې مور شیدې نه تولیدي، چې تولید نشي نو مور فکر کوي چې ګویا د مور شیدې کم دي او زه باید پودری شیدې ته رجوع کوم.
ډاکټر صاحب کا مایندو ته لنډه خو پر محتوا یو مشوره ورکړي چې د شیدو د زیاتېدو پرڅوکړي، یعنی د شیدو ورکولو غوره طریقه څه ده؟
هر څومره چې مور غواړي چې شیدې زیات شي، شپه ورځ خپل ماشوم په غېږ کې ونیسي، سم وضعیت ورکړي او د خپل تیم مکمل د ماشوم په خلا کې دغه تور برخه واچوي تر څو چې د تخلیه کې او کله چې تخلیه شو نو دا سبب دیږي چې د مور شیدې د زیاتوالو عامل وګرځي.
سب دا خو د شیدې ورکولو طریقه تاسو ویل، نو مور څوکړي یعنی مور څه ډول فعالیتونه سرته ورسوي؟
یعنی چې مور باید تغذیه شي، مور باید راحت پرې خودل شي، د کور غړي ورسره کومک وکړي، او خپل مور باید داخل نیم ساعت خپل ماشوم ته په هر تغذیه 2 ساعت په 3 ساعت په چدي شوې ورکوي، باید هر لټینه نیم ساعت داخل یا 15 دقیقې خپل ماشوم ته شوې ورکړي.
د ماشومانو د داخله ناروغي او متخصص ډاکټر محمد ظاهر رودوالو. د غزنی سیمه چارواکي وایي چې دغه ولایت په ګیرو ولسوالۍ کې څو بهرني سختې ديزي وشل شوې. لسمی د اوسنۍ رادیو د خبريال سقیم راپور واوري.
دغه هوایی برید تیر ورځ د غزنی په ګیرو ولسوالۍ کې شوې ده چې پکې شپږ تنه ترکمن، پنجابي او افغان وسلوال وژل شوې دي. چارواکي وایي برید پرون د ګیرو ولسوالۍ په مټاخان سیمه کې شوې ده. د ګیرو ولسوال الاداد خیرخوا وایي په دغه سیمه کې وسلوالو د وسلو یو ستره زیرمه هم جوړه کړې وه چې پکې به یې ماینونه جوړول، ځانمرګیو ته به یې واسکټونه پکې تیارول، وسلې به یې پکې ساتلې او بیا به یې له همدې ځایه ګیرو او نورې ولسوالۍ نه آرامې کړې. کولې. دی وایي د بهرنیو سرتیرو په هوایي برید کې د وسلوالو د وسلو زیرمه او پټنځای په بشپړه توګه له منځه تللې دي. د خیرخواب خبره په وژلو شویو کسانو کې درې تنه یې ترکمن، دوه یې افغانان او یو یې پاکستانی پنجابی دی.
حالت دی طالبانو یو عمومي ډیپول چې تقریبا د دې ټول مهمات به حالت یو ځای کېدل او بیا د لهیګم دک تقسیم یدل او مینونه سبا ملکی خلکو ته جوړېدل د ملکی خلکو تلفات دل به خارجي ځواکونو له طرفه وشتل شوی دی.
خیرخوا وايي په دغه برید کې عام وګړو ته کوم ځاني یا مالی زیان نه دی اوخته.
له دې سره د خبرونې نیمایي ته ورسېدو توجه وکړئ د دې سات لنډو خبرونو ته چې سفیولا ستانکزی را افروید.